السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم په لید سات خبرونه کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هر کلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشې شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو سمدستي بې ځنډه ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبې د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پور از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوې ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقیبه هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغې پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوې ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونې تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشي کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنجشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسیکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبې په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي، خو نوموړی وروستی فرانسوي ادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشي کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او سیالۍ لومړۍ لوبه له بنګله دېش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګله دېش لوبډلې ام پچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه وروسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګله دېش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لیا مهربانه پس ترنامه سلامونه لیکي هېدی میومنې د نن زکونکو هله د چیرو غو جوړ وسې او وخت په متر د محاله شته سوي. د نن زکونکو بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرغلاست يم. هله د چین ورځ هم تاسو د لوست را خدني شی بو ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې یوشتمه او دوشتمه پاړه ده. د تل په سر بیا هم هله کوم د نن زکونکو چې اته تاسو سره کتاب شو قلم ولري تر څو کولای سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي او تاسو سره یو یادښت پروت در تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیروریزي کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای سي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتدیان کینیان او اسپادې د دې اړوند به بحث وکړو او ډېر مهم معلومات به دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي چې یو له هغو څخه پښتدیان دي. راځو پښتدیان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ وه. هوشنګ لومړنی استاد پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنگیده، د دیوانو سره جنگیده پر هغه باندې واکمنی درلوده. هوشنګ د کیومر دولتې څخه و چې د پښتدیانو لړۍ د نسل څخه ده، یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومر پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتدیانو کورنۍ یا دغه د پښتدیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي، یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتدیانو لړۍ پیلېږي. هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ ښار د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی، یعنی د بلخ په ښار کې یا د بوختي په ښار کې لومړی قانون جوړونکو ونه، ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکو نوم د تور کول شوی و. تر هوشنګ وروسته تیمور سوک تر سیږي چې هغه بیا د وو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي، یعنی د پر وو هیوادونو باندې د واک ترلو دی، نو ځکه د وو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو. یعنی دا تیمور پادشاه چې وو هغه د هوشنګ څخه وروسته واک تر سیږي او پر وو هیوادونو باندې واک لري او دغه د وو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما تر سیږي چې بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډیری حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهوري کیسې چې د هغه ډېرې زیاتې دي. د بیلګې په توګه یوه کیسه چې وه هغه د رستم او سهراب او د کوا اهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کوا اهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایق او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا اهنګر په نامه د خپل پشګري څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د ضحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دوی پاڅون کوي چې په پای کې زهاک د منځه وړل کیږي او کوا هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همهغه مهال یو ډیره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي ښار یا اوسنۍ بلخ ښار کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دې ته د کینی نوم ورکول شوی دی او دغه کورنۍ لومړنی ټولواکي هغه لومړنی وخت چې رسیږي هغه قبات نومې ده چې 15 کاله واکمنی کړې ده. د دوی لومړنی ټولواکي د قبات په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پادشاهي کوي. د هغه څخه وروسته د زوی کیکاوس پر تخت باندې کښینی چې هغه به د پروډوسر جنگیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش وخت رسیږي چې سیاوش بیا ولړی د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې د وژل کیږي او لمینځه دي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د شخصو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنگیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل چې په دې سره د کینانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ راوینځي کیږي. اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه وروسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکي چې و هغه لهراسپ نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پادشاه یا هغه لومړنی ټولواکي د لهراسپ په نوم یادیږي. لهراسپ خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وشل کیږي. دی چې و د یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه د زردشت تګلارې پیروي ویني په زردشتي مذهب باندې. دا سویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخه لیکلی وی چې د وهران په اورتون کې ساتل کېده چې دغه معبد د گشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د گشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل، د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې تر څنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه استایي متون، د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لېږدول کیږي او په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکي و او د لومړنی استایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې یوه کومېدي درلوده. د خپل هوشنګ بیا د کیومرس د اولادې څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي شهر کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسیږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډیر مشهور دی او ډیر په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یو کیسه مو ویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړی چې د خپل پشکري څرمنه د بیرخ رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاتسون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کیږي او کواهنګر هنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو ویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پښتنو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د ساتري تاریخ یو بل کورنۍ ده. موږ ویل چې دی په بلخ کې واکمنۍ درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویل ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې وو هغه د کیقبات په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښینی او 15 کاله واکمنۍ کوي. د کیقبات څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسیږي چې د زوی کیکاوس نومیږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښینی چې هغه بیا د پروډوسر جنګیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورنیانو سره جګړه کوي، د هغه سره مخامخ جنګیږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د مینځ ځي یعنی وجل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کی خسرو واک ته رسیږي. دوی هم د تورنیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي، چې په پای کې تورنی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او وی وجل، یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي، اسپا کورنۍ واک ته رسیږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بل کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپا کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپا کلمه راغلې ده، نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپا په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې و هغه لهرسب نومېده، چې لهرسب خپل بیا راولړیږي خپل مرکز د بخت بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر ترولي. هغه هم د تورنیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وشل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته، عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت د خپل کتاب 2000 نسخه چې لیکلی وي هغه د وهران په اورتون کې ساتل کېده او دغه معبد د گشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د گشتاسب څخه وروسته د دغه کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسیږي چې د هغه نمونه اسفندیار، داراب، د همایزو او داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی، چې هغه استایي متون، د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري، د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې شوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې، پښتادیان مو وپېژندل، کینیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپا کورنیان مو وپېژندلې. د دې اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلون کې درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پښتنه دا چې د افغانستان په ساتري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي او په لاندې ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوي او د افغانستان د ساتري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کوي، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کوي او زده کوي تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږئ. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږئ نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکل وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د ساتري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسو سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه تاسو کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم شه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه رب پس پیچلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیمه ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بور سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خبرې شي بور سره ملتیا وکړي او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو د چې څوخ افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته کارول معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو.
نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو، تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کیږي. تاسو هر کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ، تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي. داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیان منونکي و، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر و په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي و، یا دغه دین پیروان و. دوی به معمولا لمرته عبادت کوه، لمرته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو ترواک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړل. په تېره بیا د یو سرویس پوجمیز څخه تر یا شپږ سو یو شپږ تر زیږدیز کال څخه ورسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټول سیمو ته ورسېده او نور هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنیانې سور او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هیواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هیوادونو ته دغه نور سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هیواد کې بیا هغه محل ډیر سپچ کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او تاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره وو، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه. موږ په دې باندې وپوهېدلو، یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلود. د دې ترڅنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ، نه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټ طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلک، ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوشي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورو لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وي. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تلانو په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل. او د اسلام خبرېدل پیل سو د افغانستان هر ګورته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې کونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پاتې ورسېدی. تورتلون کې درس پوری تاسو کورنۍ دند لري، کورنۍ دند مو دا چې څلور پښتنه ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلور سره پښتنه ځوابونه تاسو شس دکې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلون کې درس تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو کورنۍ دند تر کوچ تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو. بل پښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ. موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست، او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هلی میمونی درنو زده کوونکو، هله د چیرو غو جوړ سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغ لاس وایم. هله د چینن ورځ هم د لوست راخرنی شي پور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه غټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، او د دې ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبا هم معلومات لاس ته راوړو. هر هیواد به پیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څړول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد په شو پیژنو. نو لومړنی موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څړول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی، او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند شهر دی، او د دغه مزکی د دغه هیواد د زمکی پراخوالی 4,400,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او همدارنګه د خلکو شمیر یې تقریبا 22,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکی او روسی ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوې، او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 22,300,000 کسو ته رسېدل، او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ ویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې ترڅنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی، او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنی سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیرېدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی، او 12 ولایتونه لري چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګه جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او دیارسم د قرقالقستان چې د هغه یو خپلواکه سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیځ او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وي او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1386 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیه تجزیه سو نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او رزوس د تاجکستان د هیواد په حق لوایو چې رزوس د تاجکستان د هیواد په حق لوایو دا چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه شهر دی او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده او روسي ژبه هم دی په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده، مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسي ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سماني دي او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 130,000 ته رسیږي، 130,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د خلکو شمیر هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,320,000 تنه ته رسیده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، دا د لومړي د یوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي د یوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنیانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمنی درلوده او تقریبا په 1915 زیږدیز کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپیڅلي دین ته مخ ورواړه او په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمني درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی چې د هغه مرکز قرغانتپه دی، دوهم ولایت هم د سغت ولایت دی چې د هغه مرکز بیا خجن دی، او د قراتګین ایالت دی چې مرکز یې کافرنهان دی، او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغت ولایت، د قراتګین ولایت، او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه لري او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکرېدو یا د لمنځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي او د جلا هیوادونه یا خپلواکي هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخوانی روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یو برخه او په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سره ګډ وو او د همدغه یو برخه ګڼل کېده چې بیا د دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپل خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیستی ده. د دې هیواد خلک د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه هم ترکمنی او روسی ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,400,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر هم د 2006 کال د سرشمیرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنې یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نور هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې تر څنګ د پومبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښ دي. دغه هیواد چې دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعال پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دا هیواد خپل خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې تر څنګ موږ د هغه هیواد پراخوالی، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت درلوده او یو خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړی په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کوم کال کې خپل خپلواکي اعلانوي او خپل خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له مهمو ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره وو او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستی ده. دا هیواد د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړ یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپل خپلواکي واخیسته او خپلواکي وادو بلل سو. چې بیا وروسته خپل خپلواکي اعلانوي، خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس له خوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کړی ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستۍ شېبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په ډېر مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیسیلی نامه سلامونه کې هیله میمنه درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شر غلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست خرنې شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تل ورځې درس به مو شزده کړی وي او نن ورځ درس هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوی اوسئ، تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی راځو د مصر دین ته، دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو. د پخوانی مثال مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ همدغه مذهب ور باندې اغیز درلود او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنی کې چې کوم کس واک ته رسیدي یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېده هغه دینی مشر هم. په منځنی واکمنی او انتر د امپراتوری تر دورې پورې د هیوا چاري هم د مذهب د لارې دره کېدلې او په لرغونی واکمنی کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ راغلی. همدارنګه دوی د بیلابیل خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوا امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کائناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسریوس یا د نیل رب نو چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات د دوی لپاره ډیر سپیڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه بیا د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدل او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې ترڅنګ د دغه ټولو خرافاتو او شرک ترڅنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د رابللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړل، چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړي او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بے عدالتی په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو، هغه ماته ومنله، یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت پیل سو او خلک مسلمانان سو. په دغه سیمه کې زیاتره په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې شودل، خو وروسته بیا دغه لاره بدل کړله او د بدن د ساتنې په مخه د لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې شي او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دې په نظر دغه مړي دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي. نو د اړتیا وړ وسایل به د دې سره په قبر کې ایښودل. راځو د مصریانو ټولنیز حالت. مصری ټولنې چې هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه شوې وه چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودي چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې باندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته شي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظیفه غوت ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پیل کې د غلامانو ټولګي هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودي تر دې چې فرعوني تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نږدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځي تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده او د هرې ټولګي خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رجو سودا اقتصادي سیستم ته دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو یا اقتصادي بنسټ په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او ځمکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه چې شو مثال یې په 2016 کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسیدل و، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردو ډبرې ورسېدلې او دا د سوداګریزو اړیکو یو ښه پراختیا و. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلود، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی شي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و. او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودي او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودي چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی وو چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي او مصر درې ګونی اهرامونه شبیل کې دي چې دغه اهرامونه سربېره عبادت ځایونه هم جوړ شوی و او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو غلامانو او کارکونکو چې هغه ځنګړي ځایونه شتون درلود او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څاروي مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه او دوی به د هغه عبادت کول. دغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول او سترې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول او د هغو د خلکو شمیر زیات سو او د خلکو د شمیر د ډیرش له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول. هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سو هغه بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنی ایران کې میشت ول. هلته اوسېدل د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه دیوه مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خبرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې سرویز مکی اسمان او بو او د اور عبادت ډیر رواج و. د اور عبادت د ستورو عبادت هم درنګ پته ربیع د مر عبادت هم خاص ځای درلودي. د دې ترڅنګ د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم دعاګانې قربانی او د سنور په مناسب ځایونه کې ترسره کېده. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک په د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودي چې دوی د خپل مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې ترڅنګ کانالونو څخه هم قبرونه ته اوبه ورته ویل چې مړې تږې نسي او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کوي په دغه سیمه کې. رسو د هنر صنعت او معماری برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچیزو د خچینو او فلزو شو په جوړولو همدارنګه د مجسمې په جوړولو د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په شلو باندې په دغه برخه کې ډېر مهارت درلودې. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړ ځایونه کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې دغه کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په مخه د خپل ځواک وشوي. ډېرې مانیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شستماني مجموعه ده چې د هغه منشانو په واسطه جوړه شوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپل مانی لپاره غوره کړی. نکله چې داریوش وخت ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د مانی سو او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه مانی شه جوړه کی او د دریوش څخه ورسته بیا ټولو خمنشي وکمنانو په دغه ځای کې مانی جوړ کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن د نوروز د جشن مراسم تر سره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتل، استاذ ورته راتل او د ځانونو سره به ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې ترڅنګ د یوناني سکندر د راتک سره دغه تخت کوم ارزښت لودي د هغه ارزښناک وسایل لمنځه ولاړل او زیاتره ودانی هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن همدارنګه د مصر د تمدن په حق له معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن د هنر د معماری همدارنګه د هغه د دین د ټولنیز او اقتصادي حالت په حق له پوهېدلو دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودي د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده. د دې ترڅنګ د فارس تمدن په حق له هم پوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و دي پر کومو دینونو باندې باور درلودي. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسو لاسته راوړل په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي او ګټه به موږ څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چاري
gum jam jam غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم چم چم پوی ghegum bam bam ghegum